که بریدن سواب زمینتش نه آب است چمن خسته خواب.
سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بلوچستان یالات د اطلاعات وزیر جنات سگزی په ډیر اسماعیل خان کې د روسي برید په غبرګون کې ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ خيستون کو بریدونه او خبر ورکړي. غلی سگزی نن چهارشنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلی باید په افغانستان کې ځنګړي او هدفي حمله یې ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړ شي چې دوګنی لوبه نور نشي زغمل کېدلی. په ډیر اسماعیل خان کې د سه‌شنبه له برید وروسته چې د پاکستان د پوځ دریو سرتېري پکې وژل شو او له دیرشو ډېر پکې ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست احمد شکیب احضار کړ. د وزارت په ویلامه کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه بشپړه څېړنه ترسره کړي، د ملانو په وړاندې یې پریکنده اقدامات وکړي او د ټولو ترهګرو ډلو او د هغوی د پټنځایونو په وړاندې څرګند اقدامات هم ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر د وروستیو څرګندونو او په اسلام آباد کې د لوی ډیپلوماټ د سرولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ په ځنګله کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو سیمیزو چارواکو تر اوسه د دغه اور د مهارولو لپاره اقدام نه دی کړی. دا د دولت چا په نوم د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی دی. تر اوسه د احتمالي تلفاتو د دغه اور لګېدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د بل شوي اور د مړه کېدو لپاره د سیمې د لسګونو اوسیدونکو هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د طالبان د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت د دغه اور لګېدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي. د طالبانو ضد د افغانستان د ملي جبهې د ملي مقاومت په نوم جبهې ادا کړې ده چې په کابل او نورستان ولایتونو کې لږ تر لږه اتو طالبان ته مغشوب لړولي، خو د خپلې دې د په اړه یې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه جبهې نن چهارشنبه په خپلې شبکې او پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې په نورستان ولایت کې په نورګرام ولسوالۍ کې د قوس یا لندۍ په شلمې د شپې مهال د طالبانو پر یو قرارګاه برید کړی چې د طالبانو وژلي او څلور ټپیان کړي، او همدارنګه د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې په یو برید کې د حاجي جلاني په نوم د طالبانو یو قمندان او د هغې یو ساتونکی وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. او فلسطینی وسلوالو په غزه کې پر اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 9000 وژلي دي. د نور رسنیو تر څنګ د شوټ پرس خبري اژانس هم دغه بيخ په اړه خبرو کړي. خدای نه دی ویلي چې دغه وسلوال په حماس پورې تړلي که حماس اړوند په کومې بلې ډلې پورې. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډلې په توګه پیژني. د راپورونو له مخې د سه‌شنبه په ورځ په شجایا سیمه کې له څلورو اسرائیلي سرتیرو سره چې په یوې وسلوال حمله کې پنه خوشي وو، د اسرائیلو د پوځ اړیکه پرې شوه. ویل شوي چې هغه ځواکونو چې د دغو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات پیل کړي وو له کمین سره مخامخ شو. د راپور له مخې د اسرائیلي وژل شوو سرتیرو په منځ کې د دوی یو قمندان او یو لوړ پوړی افسر هم شامل دی. اسرائیل په غزه کې د حماس ضد پوځي عملیات د اکتوبر په نیټه وروسته له هغې پیل کړو چې دې ډلې پر قلمرو حمله وکړه. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې د پاکستان د بلوچستان ایالت سرپرست وزیر ویلي چې په افغانستان کې باید عملیات پیل کړی او یا هم غچ اخیستونکو بریدونو باندې خبر وشي. د شې خبرې څرګند دلیل یې څه دی وړاندې په راپور کې درته وایي. همدارنګه لغمان ته به هم ورشو چې د علیشنګ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور روستي جزئیات درته درکړو. په دې به هم سره راپور واورئ چې په غزنی کې کوچنیانو ته، البته د کوچانو کوچنیانو ته، پولیو واکسین پیل شوی.
اور چې د علیشنګ ولسوالۍ میل درکې د ټپکال او د تیلی غرب
په بخښنه سره چې دا په لغمان ولایت د لشنګ لسوالۍ کې د اورلګیدنې په اړه اوس به غزنی ته ورشو چې په غزنی کې د پولیو د واکسینو په اړه
ته پښتون اوا صحته مو راغلی یو نو دلته د کوچانو څو کورونا او څو خیمې دي نو دا مو واکسین کړل
په دې اړه وړاندې نور جزئیات درته لرو همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درته درکړو دا به هم راسره واورئ چې یو نصف اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتو کې یو امیندواره مېرمنه خپل ژوند له لاسه ورکوي په دې علتونو به هم درسره تم شو د یو نامه هغه اندېښنې به هم درسره شریکې کړو چې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو او همدارنګه د ښځو هغو چې فعالیت کوي د دوی پر نیولو یې اندېښنه څرګنده کړې نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشي د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر په افغانستان کې د نن د غچو خصم کملیات او بریدونو وړاندې سکړې دي جنات سګزین په خپل شبکې لیکي دوی نه باید نور د طالبانو دوګونو لوبه تحمل کړي هغه د هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده نور ترهګریز ټولو د زپل لپاره باید امریکا متحده ایالاتونه ډرون الوتکو ته اډي ورکړل شي تفصیل په دې راپور کې ورو
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو په یو مرکز د بریټ په خبرګون کې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اچکزی ویلي د ترهګریز بریټ د پاکستان د ملي امنیت ټول سری کرخې تر پښو لاندې کړي او دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه فکر وکړي هغه نن سهار په خپل اکسپانډری کلی یوازې خبرګون بسنه نه کوي بلکې دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو ځانګړو عملیاتو هوایی بریدونو له افغانستان سره د پولو تړلو او د ټولو افغان کډوالو وستو په اړه فکر وکړي هغه په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو د لمنځوړو او نښه کولو لپاره د امریکا متحده ایالاتو بې پیلوټ الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز هم کړی جان اچکزی زیاته کړي باید طالبانو ته پیغام واستول شي چې دوی نور دوه مخې لوبه نشي زغملی د طالبانو حکومت وعن زبیح الله مجاهد د یو پاکستانی چارواکي د دې توند څرګندونو پاړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه خو په ډیری اسماعیل خان کې لبري دروسته د پاکستان لوري د طالبانو شاز ظافر احزارولو په خبرګون کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري
هغوی باید خپل امنیت ته جدي پام وکړي هر موضوع بل هیواد سره تړل حل لاره نه ده پر حال موږ هغه موضوعات څېړو چې دوی مطرح کړي دي
په ډیرا اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو په یو مرکز برید کې د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر د خپلو درویشتو پوځیانو او شپږ وسلوالو وشل تایید کړي دي په ډیرا اسماعیل خان کې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو له برید وروسته پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شارز ظافر هم احضار کړی او خپل شدید احتجاج یې ورسره شریک کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت شارز ظافر ته ویلي چې خپل حکومت ته دا پیغام ورسوي چې د دې برید پلټنه وکړي د عاملانو پر وړاندې سخت ګام واخلي د برید عاملان او افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان شته مشران دوی ته وسپاري او د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې کارول کېدو مخه دی ونیسي خو یو بل ستونزه چې په پاکستان کې له ناامنۍ وروسته ورسره افغان کډوال مخ کیږي له دوی سره د پاکستاني حکومت او امنیتي ځواکونو چلند دی داسې مال چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ لا هم روانه ده په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال اندېښمن دي چې شاید له نامناسب چلند سره مخ شي په اسلام آباد کې میشتا یو افغان کډوال
په کور کې چې اوسېږم سواب یې راکړی چې ووځه بل کور هم څوک نه راکوي د دوو کلونو زیات کېږي چې دلته راغلی یم اولادونه مې بې تعلیمه پاتې دي او شپه ورځ مو په دې اندېښنه تېرېږي چې کله به پولیس راځي او موږ به له دې ځای وباسي
د پاکستان موقت حکومت او پوځي چارواکو وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ له امله د پړېګوته افغانستان ته نیولې او ادعا یې کړې چې برید کوونکي او پلان جوړوونکي افغانستان کې ځای پر ځای دي د پاکستان د پوځ مشر او تر څنګ یو شمېر نورو چارواکو دا ادعا هم کړې چې وروستیو کې په پاکستان کې نږدې څوارلس ځانمرګي بریدونه د افغانانو لخوا شوي خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادعاوي رد کړي دي
و هم اوریدل چې د پاکستان د بلوچستان ایالت سرپرست وزیر ویلي چې باید په افغانستان کې غچ اخیستونکي بریدونه د پاکستان لخوا پلان شي بل پلو د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ یو ځنګل کې له تیرو درې ورځو راهیسې اور بل شوی دی چې له هم نه ده مهار شوی د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه لا د طالبانو حکومت چارواکي د اور وژنې لپاره نه دي ورغلي ورسول سیمې چوزیات په دې راپور کې اورو
اور چې د لیشنګ ولسوالۍ میل دره کې د ټپکال او د کیلی غر په سوګه کې لګیدلې ده.
د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ د میل درې یو سیدونکو داوود شاه وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې د سیمې په ځنګل کې اور لګیدلې، خو د پټکو یوازې ولسی خلک د مهارولو هڅه کوي چې لا نه دي توانېدلې. نوموړي له سیمې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د اور له امله شاوخوا څلوېښت جربه ځنګل سوځېدلی.
دغه کوم اور چې لګیدلی دا د لیشنګ ولسوالۍ میل ورتوای میل درا دا درې ورځې مخکې یو بل غر ور اغسته او ټپکال ورته ویل اغه اور کلیوال تلی دی عوام خلک اغه مړکړي دي. اوس دا دو ورځې کیږي بل غر ور اغسته دي تقریبا 15 جریبه یا سلوغ جریبه دا ځنګل سوځیدل دي اور پکې لګیا دي نورم روان دي او ډیر کلیوال هم تلی دي پرون هم تلی او نن هم تلی خو اور یې مړکړی نه دی پاتې دی.
د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي احسان الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک د اور وژنې هڅه کوي او تمه ده چې کابو یې کړي.
اور خو لګېدلی نن درېیمه ورځ ده، نو پرون بله ورځ ماسپښین کې خبر را درېیمه ورځ ده چې هڅه کوي نه چې دا اور مړ کړي، خو تر اوسه نه دي توانېدلی. اوس ناسه قابو شوی ده، امکان لري چې نن یا سبا دا اور مړ شي.
دا چې د یادې اور لګېدنې له امله په سیمه کې څومره ځاني او مالي زیانونه رامنځته شوي او د اور د رامنځته کېدو لامل څه دی، ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د وزارت د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو له بیا هڅو سره ونه توانېدو. خو د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالقاهر ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسوالۍ په کچه امکانات پر کار اچولي تر څو اور مهار کړي، خو په خبره یې تر اوسه نه دي توانېدلې.
بس کنټرول یو اندازه کنټرول کې شته، خو بیا هم هغه وسایل اسباب نشته چې دا پورا کار وشي، خو یو اندازه کار شوی دی.
دی وایي په دې اړه یې ولایتي ادارې ته خبر ورکړی، خو تر دې دمه ورته د اور وژلو امکانات نه دي ورسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د لغمان د ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم وخت ناوخته اور لګېدنه رامنځته شوې چې له امله یې د ځنګل ډېره برخه د اور خوراک شوې. د روان لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 15مه د کونړ او نورستان په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدنه رامنځته شوه چې له څو ورځو تېرېدو وروسته د سیمه ییزو خلکو په مرسته اور مهار شو. هغه مهال د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو ته د رسېدو وزارت مسؤلانو ویلي وو چې شاوخوا 130 هکتاره ځنګل پکې سوځېدلی.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو په پایله کې په کورنیو کې د هغوی اغیزمن رول د جنوري په میاشت کې له 90% څخه په نومبر کې 90% ته راټیټ شوی دی. تفصیل له سنا کاکړ نه ورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. دیونما د دغه نه مخیز راپور پر بنسټ د کم عمر ودونه، د ماشومانو کار، کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالۍ په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه د منع کولو نورې منفي پایلې دي. په دغه راپور کې دیونما د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو او تصمیم نیولو لپاره زده کړې او کار اړین بللی دی. د دغه راپور په بله برخه کې راغلی چې د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر نومبر میاشتې پورې په کورنیو کې د ښځو ونډه له 90% څخه 90% او په ټولنه کې ونډه له 10% څخه 15% ته راټیټه شوې ده. یونما د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر د میاشتې له ویجاړوونکي زلزلې او له پاکستان څخه د افغان کډوالو په جبري شړلو او بشري مرستو ته د هغوی نه لاسرسي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. پری چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د یو ښوونځي مدیره ووایي چې د خپل سپینګیري پلار، مور، یوې مایوبې خور، کونډې خور او د هغې د ماشومانو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه. پری ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر کار د بندیز له امله د خپلې دندې له لاسه ورکولو وروسته د کورنۍ تاوتریخوالی او رواني ستونزو په ګډون له ډېرو کړاوونو سره مخ شوې ده.
دنده نه لرم او کوم مسؤلیت چې ما د دوی پر وړاندې درلوده نشم یې ترسره کولی. همدا شرایط د دې لامل شوي چې څوک زما خبرو ته ښه نه کتي او زما رواني وضعیت دومره خراب شوی چې پلار مې په ما لاس پورته کړ.
له بلې خوا د ښځو د حقونو یوه فعاله پریسا مبارز وایي د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بدلولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو اقدامات بسنه نه کوي.
زما په اند کومه لاره چې دوی پر مخ وړي کومه پایله نه لري. که دې لارې پر رښتیا یې پایله سمه وه، نو دوی باید د افغانستان اوسنی وضعیت درک کړی و، او د افغانستان ښځو لپاره یې باید یو جدي اقدام سرته رسولی و، او د افغانستان اوسنی حالت کې به بدلون راغلی و.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په وار وار دا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډېریو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو او په سینګارتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په اوږده سفر تلل، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د تګ بندیز، هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. د ملګرو ملتونو مبیا اسامبلۍ پرون سه شنبه د رایو په اکثریت هغه پرېکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې د اسرایلو نیشتې متحد امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي اسرایل اوس د نړۍ د اکثره هیوادونو ملاتړ له ځانه سره لري، خو زیاتوي چې په غزه کې پر ملکیانو بمبارۍ به چې هغه اړندې یا بې توپیره بللي، دغه ملاتړ ته زیان ورسوي. تفصیل نریاس نوري نورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د اسرایل د اوږدې مودې متحد امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې پر ملکانو بمباري چې هغه ړندې یا بې توپیره بللې، د حماس په وړاندې له رواني جګړې نړیوال ملاتړ ته زیان رسولی، اسرایل په زیاتېدونکي ډول له ډیپلوماتیک انزوا سره مخامخ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداریو وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ چې 103 نوي غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلۍ 3-4 یعنی 153 غړو یې دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایه ورکړې او 23 هیوادونو له رایه ورکولو ډډه وکړه. متحدو ایالاتونو او اسرایل چې د نورو اتو هیوادونو تر څنګ دغه پریکړه لیک رد کړ، ویلي چې هغه یوازې د حماس ګټې خوندي کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا دغه تصویب شوی پریکړه لیک اجرایي بڼه نه لري، خو هغه سیاسي وزن لري او د دغه جګړې په اړه د نړیوالو نظر څرګندوي. تر دې مخکې متحدو ایالاتونو تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته یو پریکړه لیک ویتو یا رد کړی و. فلسطیني ادارې دغه پریکړه لیک هرکلی کړی او له هیوادونو یې غوښتي دي چې پر اسرایل د یو اوربند منلو لپاره فشار راوړي. د دغه پریکړه لیک تر تصویب مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل اسرایل اوس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ د اکثرو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، خو دغه ملاتړ په غزه کې د هغو بمباریو له امله چې د ړندې یا بې توپیره وبللې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دی. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د اسرایل پر قلمرو د سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر د 1 نېټې له برید وروسته چې اسرایل په دې سیمه کې د حماس د له منځه وړلو لپاره جګړه پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایل په بریدونو کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې پر اسرایل د اکتوبر د میاشتې په برید کې 1200 کسان وژلي او شاوخوا 240 نور برمته کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان د خبريالانو مرکز وای په دایکوندی خصوصي رادیو مسؤل په بخښنه سره چې دلته په متن کې اوسه تیر وطن شوې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په دایکوندی کې د نسیم رادیو مسؤل علي جوادي د طالبانو د حکومت د نورنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوې دي. ورزو ابيدي سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د سیشن به پورس په یو اعلامیه کې ویلي چې په دایکندي کې د نسیم د خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی. افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت هغه د واکمن نظام پر ضد د پروپاګاند او بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په یو کال بند محکوم کړی دی. د دغه مرکز د حقوقي او ارتباطاتو د څانګې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي د طالبانو د محکمې پریکړه وڅېړي او دغه خبریال خوشی کړي.
محکمه این په د روسیې او کلیدل کېږي چې طالبانو د پخوا په پرتله پر خبریالانو د رسنیو پر فعالیتونو ډېر فشارونه اچولي او په بېلابېلو پلمو یې نیولي چې دا کار د اندېښنې وړ دی او د معلوماتو په برخه کې محدودیتونه رامنځته کوي.
رسانه های داخل افغانستان در کنترل خود قرار بدن.
نوموړي دا هم وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې د خبریالانو په خپل سري ډول د نیولو مخه ونیسي او که کوم خبریال کومه تېروتنه او سرغړونه وکړي د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسیون لخوا دې وڅېړل شي. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر دې مخکې د سپتمبر په میاشت کې د نسیم راډیو دوه نور خبریالان سیف الله رضایی او مجتبا قاسمی سره کاغلی جوادی احضار کړی و. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې سمدستي د سیمه ییز افغان خبریال عبدالرحیم محمدی خوشی کړي او د خبریالانو توقیف دې پای ته ورسوي. دغه کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د خبریالانو د نیولو علت او د هغه د ساتلو کېدو ځای لا نه دی مشخص. د افغان خبریالانو د ملاتړ داخلي بنسټونه وایي چې د تمدن د خصوصي ټلویزیون دغه خبریال په کندهار کې د استخباراتو د ریاست لخوا احضار شوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سلطان علي جوادي د محکمې او د عبدالرحیم محمدي د نیولو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. هڅه مو وکړه چې د دوو خبریالانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. په ورته وخت کې له خبریالانو څخه د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي چې په ژورنالستانو کې د ویرې رامنځته کول د رسنیو کار ته د خبریالانو لیوالتیا کموي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د رسنیو د څار ادارې مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
ما هرچند قان ازی بودیم که در
کچیر وضعیت هم داسې دوام وکړي د خبریالانو د رسنیو د ټولنې ترمنځ د ویرې پر رامنځته کولو سره ښایي خبریالان رو ژورنالیستیکو کارونو سره لیوالتیا کمه کړي، د بیان له ازادۍ ملاتړ او نیوکه وکړي او د معلوماتو د ازادو خپرېدو لامل شي، نو دا کار پر خبریالانو د فشار لامل کیدی شي.
اقدام میتونه یک فشاری باشه والی خبرنگاران و هر رسانه ها.
خاغلی کریمی د طالبانو د حکومت لخوا په کندهار کې د یو سیمه ییز خبریال عبدالرحیم محمدی د نیول کېدو د علت د روښانه کولو غوښتنه هم وکړه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم د سی پی جی د آسیا پروګرام د مشر له قوله ویلي چې طالبانو او د دوی استخباراتي ادارې په تیرو دو کلونو کې د افغانستان واک ته رسیدو وروسته هر ورځ د افغان خبریالانو ځورونې ته دوام ورکوي او د راپور ورکولو او خپرولو پروسې مخنیوی کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ښځو نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. ارزو سنا کاکړه ته چې تفصیل راکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې ښځو نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشری مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 خپور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه ماشومان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشری مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 خپور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د د هرات ولایت د زندهجان ولسوالي اوسیدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي وایي چې د هوا په سړېدو اوو ماشومانو ژوند یې لږ وخت سره مخ دی او عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل ډېر یخني ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روږدی دی.
تر اوسه مې نه چری ایښی او نه سندلی، پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم، په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونسف همدرس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېرې غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
اوس به غزنی ته ورشو او د هغو ماشومانو په اړه باندې چې ورته د پولیو واکسین پیل شوي تاسو ته زیات درکړو.
د غزنی ښار اړوند پښتون آباد مینه شاته د وړو غونډیو په لمن کې د کوچیانو تورې کېږدۍ ولاړې دي. د سهار لمر شاسک راختلی او له کېږدیو لوګي خېځي. د کېږدیو مخ ته یو شمېر څاروي ولاړ دي. شاوخوا شل کلن ځوان شاګل دلته د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو له ویرې سوکه سوکه شپېلۍ ژغوي. دلته یو شمېر ماشومان ګرځي خو شاوخوا یو 23 کلن ځوان چې شنه آسماني رنګ روغتیایي بکسایي په غاړه ده، دغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکوي.
زما نوم محب الله ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست دلته پښتون آباد ساحې ته موږ راغلي یو. نو دلته د کوچیانو څو کورونه او څو خیمې دي، نو دا موږ واکسین کړل. مخکې د مشکلاتو سره مخ وو چې اکثریت کورنۍ کوچیانو هغه نه کول، واکسین مې نه کول. اوس له نیکه مرغه اکثریت کوچیانو واکسین لګوي. یو کورنۍ که مخالفت وکړي نور اکثریت ټول واکسین لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ګرځنده کوچانو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکو ورکولو ته پام زیات سوی دی. شاوخوا شپېته کلن مینځي دلته د ولاړې کېږدۍ مخې ته په اوار نیمڅې پیتاوي ته ډډه وهلې. د رسنیو ته وویل د غزنی په هر ځای کې چې کوچان میشتي روغتیایي کارکوونکي دې تر هرې کېږدۍ پورې واکسین وروړي او ماشومان دې یې واکسین کړي. منځای زیاتوي د پولیو واکسین باید ټولو کوچي ماشومانو ته ورسیږي. موږ پخوا د دې واکسین په اړه نه پوهېدو. دا چې اوس تر کورونو راځي بې غوري به زموږ وي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړو.
ولګوي هېڅ شک نشته، هر سړی بد کې چې دا نه لګوي، هر سړی بد کې دا ښه کار ده. څوک ډاکټر پور پکور در باندې ګرځي، اسمان ته به دې وړ وړې به دې بیا درته بستراو بیا دې پکور پکور درته ګرځي. دا خو ډېر ښه کار ده، خوښي دا موږ خلک ناپوه دي.
شاوخوا شپږ 50 کلن سلیمانځی هم دلته د یوې زړې کېږدۍ مخې ته ولاړ او په خپله شناوۍ ژیره کې ګوتې وهي. سلیمانځی هم په دې پوهېدلی ده چې ماشومانو ته واکسین زیات مهم او د وو ناروغیو لپاره ګټور دي.
خدای دې کې چا ورکول هغه خپل هغه دې بوی ورکو دغه
هغه څوک څنګه ورکوي غوته په غنځ ده
وو وو هغه په غنځ ده چې خامخا ورکوي خامخا دی ورکوي دا چې دا ورکړي وو وو مو ورکوي دا زوی ته مړه دا زوی مړه.
په غزنی کې ګرځند کوچانو په داسې حال کې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو ته پام اړولی دی چې دلته د عامې روغتیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ټولو هغو سیمو ته چې ګرځند کوچان پکې ژوند کوي واکسین ورسوي. په غزنی کې د کتلوي مافیت عمومي مسؤل ډاکټر عبدالبصیر ثابت وایي د عامې روغتیا څانګه هڅه کوي چې دوی د کوچانو ټول ماشومان واکسین کړي. دی وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځنده کوچانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقالېدای سي، نو باید مخه یې ونیول سي.
وروسته دومره ویلی سو په لنډه کې چې د ریاست سیاسي امې په همکارۍ، د مسؤلینو په همکارۍ او د موږ خپله په بار بار کوششو باندې دې حد ته اوس رسېدلی یو چې هغه کوچي ماشومان چې رد ولو هغه دې ته اماده سوي دي چې په ورین تندې باندې واکسین خپلو ماشومانو ته ورکړي.
غزنی د هیواد یو له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته هم پکې زیات ګرځنده کوچان ژوند کوي. له یوې سیمې بلې ته کوچیږي او ویره لیدل کیږي چې که ماشومان یې واکسین نسي دغه وایروسي ناروغۍ به له ځان سره ولېږدوي.
دوی مینې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د سپورت پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جنت سکزی په ډیری اسماعیل خان کې د روسي برید په خبرګون کې وایي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ اخیستونکو بریدونو غور وکړي. ښاغلی سکزی نن چهارشنبه په خپل شبکې پخوانی ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حملې ترسره شي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغې کړې دي چې د سه شنبه په ورځ په ډیری اسماعیل خان کې پر پاکستاني پوځیانو برید وشو چې درویشت سرتېري پکې ووژل شول او له دیرشو زیات پکې ټپیان شو. همدارنګه په اسلام آباد کې د طالبانو د سرپرست د حکومت د سفارت سرپرست احمد شکیب هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت احضار کړی دی. تر اوسه طالبانو د دغې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په ځنګله کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د دغې اور د مهارولو لپاره اقدامات نه دي کړي. د داوچا په نوم د سیمې اوسیدونکو وویل چې په دغې پیښې کې نږدې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی دی، خو د تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغې اور لګېدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته ده. د طالبانو ضد افغانستان د ملي مقامات په نوم جبهې دا کړې ده چې په کابل او نورستان ولایتونو کې لږ تر لږه اتو طالبانو ته مرژوب لړولي، خو د خپلې دې دا پړې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه جبهې نن چهارشنبه په خپلې شبکې پخوانی ټویټر لیکلي دي چې د دغې چې په دوو بریدونو کې چې یوې په نورستان کې کړی دی دوه طالبان وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي، او بلې هم د کابل په شکردره کې د حجي جلاني په نوم د طالبانو یو قومندان او د هغه ساتونکی وژلی دی. طالبانو تر اوسه د دغې دا پړه څه نه دي ویلي. او فلسطیني وسلوالو په غزه کې پر اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 9000 تیری وژل دي. نور رسنیو تر څنګ د شوټر پریس خبري اژانس هم نن د دغې پیښې خبرو کړی دی. خدای نه دی ویلي چې دغه وسلواله ډله په حماس پورې تړلې یا کوم بله وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت می ومني. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له هند او پاکستان ماته وخړی او په ګروپی پړاو کې له لوبو بهر شو. د افغانستان ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. په افغانستان کې د فوټبال ولایتي سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ویسټ انډیز انګلستان، پاکستان، آسترالیا، هندوستان او سویلي افریقا د روانو لوبلړیو حال هم درکو. د آسترالیا د نارینهو د بیګ بیش لیگ سیالۍ هم د دوه افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. د پاکستان د راتلونکي سوداګریز لیگ پی ایس ایل لپاره پېښور زلمو دوه افغان لوبغاړي اخیستي دي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به درته دا ځل په ځانګړي مرکه کې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي لس کلن لوبډلې په لوبو خبرې وکړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړئ. پیلی د افغانستان له راتلونکو سیالیو څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې ډسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي یو ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د ډسمبر په 15 نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د ډسمبر په 15 او 20 نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د ډسمبر په 9 یو دیرشم او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه درېیمه شل ورځې سیالۍ هم له اماراتو سره ترسره کړي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړې لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او متحده عربي اماراتو د کرکټ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ویلي ده چې روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل ورځو سیالیو لومړنۍ لوبلړۍ افغانستان دوه د یو پر وړاندې ګټلې وه. د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو په ترڅ کې دا ځل په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شوه. یادې لوبډلې دوه سیالۍ وبایللې او یوازې یوه یې وګټله. بل لور ته بیا نیمه پیلوبې ته له الف ګروپ څخه پاکستان او هندوستان او له بی ګروپ څخه د بنګلاديش تر څنګ په لومړي ځل عربي متحده اماراتو هم لار پیدا کړې ده. په یاد ګروپ کې بله پیاوړې لوبډله سریلانکا ونه توانېده چې نیمه پیلوبې ته ورسیږي. په دې تړاو تفصیل سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په 2 ماتو او 1 بریا سره خپل سفر بشپړ کړ. دغه سیالۍ چې د دسمبر میاشتې پر 8 نیټه پیل شوې وې، افغانستان په الف ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال په وړاندې سیالۍ وکړې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي د دسمبر پر 8 نیټه له هندوستان سره وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې وبایلله. دغه راز د همدې میاشتې پر 10 نیټه نیپال ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې له پاکستان سره د دسمبر پر 12 نیټه سیالي وکړه چې دغه سیالي د 3 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ ځینې کارپوهانو د دې لوبډلې تر سیالیو وړاندې نیوکې کولې چې ګواکې دغه لوبډله د روابطو پر اساس غوره سوې ده او داسې ډېر غوره استعدادونه شته چې کرکټ بورډ له پامه غورځولې دي. د کرکټ لوبو خبریال او مبصر ابراهیم مومند وایي د لوبډلې تر اعلان وروسته یې همدا نیوکه کړې وه چې دغه لوبډله به په آسیا جام کې ښې لوبې ونه کړي. د ښاغلي مومند په باور کله چې د کرکټ بورډ چارواکي د استعداد پر ځای خپلوۍ، ملګرتیا او سیمه پالنې ته کار کوي، نو ملي لوبډلې به یې په نړیواله کچه همدغه سیماتې خوري. هغه وایي
د دې ټول زیموار افغان کرکټ بورډ دی. که څه هم دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرویلونه وکړل، 15,000 لوبغاړو له منځه یې یو لوبډله جوړه کړه، عربي اماراتو ته په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنګلادیش نه یې سریلانکا نه یې دو اړخیزه سیریزونه وګټلې، درې اړخیزه سیریز کې فاینل ته ورسېدل، لوبغاړو پکې شخصي کارکردګۍ وکړې، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې 6 او 15 وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو، خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو
دغه راز ابراهیم مومند وایي چې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره هم تر میاشت کمه موده پاتې ده. که افغان بورډ غواړي نړیوال جام کې ښه وځلیږي، نو په لوبډله کې ځینې مهم تغییرات باید راولي او سر له اوسه تمرینات وکړي. بل لوري ته پخوانی لوبغاړی او د کرکټ لوبو مبصر باطنشاه عبدالرحیمزی بیا وایي چې افغان لوبغاړي هر وخت د اماراتو د ویزو ستونزې لري چې له کبله یې لوبډله لوبو ته ناوخته رسیږي. هغه دا هم وایي چې افغان لوبډلې باید د کابل پر ځای په ننګرهار کې تمرینات کړي وای، ځکه د اماراتو اوبه او هوا له جلال آباد سره ورته والی لري، خو له کابل سره یې ډېر تفاوت دی.
نولس کلونو لوبډلې د ایشیا کپ خپل سفر پای ته ورسو، هغه څه تمه او توقع چې موږ ته لرودله هغه څه ونه شول. یو څو خبرې یا دا ولیدل ته ضرور بولم چې په هغې په راتلونکي کې باید هغې ته پام وشي. او دغه د 19 کلونو ایشیا کپ په 2019 کوي افغان لوبډلې یو ځل ګټلی مو چې دا اعزاز د افغان لوبډلې لپاره او خدا اوسنی کوم پرفارمنس چې و دا بیخي هغه هېڅ تم توقع تې مونږ نه وه چې داسې یو خراب پرفارمنس به وسي. د دې لپاره د یو څو شیانو یادوري ضرور بولم. لومړی د کنډیشن په اړه باید ووایي چې د افغانستان کله چې نولس کلونو لوبډلې په شروع کې د ویزو مشکلات وو او د مونږ چېرته کیمپ لګېده په جلال آباد کې یا په کابل کې دا شرط کې چې کیمپ لګېده د کابل کې منفی ده یعنی دومره یخ ده بیا که تاسو اماراتو ته راځئ دلته بیخي هوا ډېره معتدله ده او ډېره زیاته ګرمه ده نو دا د یو پلیئر لپاره ایجست کول ډېر زیات مشکله ده ډېره سخته ده چې سړی د یخې هوا نه راځي.
د نولس کلونو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ په 2019 کال کې افغانستان ګټلې وې او د ویلو ده چې د راتلونکي زیږدیز کال په پیل کې به د نولس کلونو ځوانانو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پیل شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان نولس کلنې ملي لوبډلې لوبډله مشر نصیر خان او دوه نورو لوبغاړو چټک توپ اچوونکي فریدون داودزی او وکټ کیپر توپ وهونکي نومان شاه د خپلو سیالیو په تړاو داسې ویلي دي.
نصیر خان هم د ملي نولس کلنې لوبډلې لوبډر مشر او ورسره خوا کې سلو توپ اچوونکی. واقعیت د هر انسان چې کرکټ کوي د ارمانی چې په د افغانستان لپاره کا په ملي نولس کلنې کې ملي ټیم کې نو ارمانی چولو بیگی واقعیا ز خپل ډیر خوښیم چې دغه زیاتره رسیدلم او په ځان ډیر په هر کوم ویاړم او ان شاء الله راتلونکي کې غواړم چې دغه غټ هدفونه ته چې ما ذهن کې دی ځان ورسوم. واقعیا د دې ځان ورسول دا یو ستونمن کار ده. ډیر مشکلات به په لار کې آري او تم ورسره مخ کیږي. د لپاره دا نه تقریبا ل سٹارټ موږ د ارمانو چې زبر دغه سي افغانستان ل سټپ بای سټپ نه څنګه فریدون داوزی د افغانستان ملي نولس کلنو یو تن تیز توپ اچوونکی. واقعا دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د افغانستان نولس کلنو ملي لوبډلې نمایندګي کوم او دا نن چې زه ځلیږم دا زما د مهنت نتیجه ده او زما د ملګرو زما د فامیل د دوی دعاګانو نتیجه ده. نو ان شاء الله چې افغانستان ته به نور ویاړونه هم راوړو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ او زما د کامیابۍ راز چې دی زما خپل مهنت دی چې کومې خولې موږ توی کړي دي کم محنت من وباسلې د شپه ورځم په ځان یو کړی دا نو دا هغه نتیجه ده چې موږ نن لاس راوړو.
دغه پرفارم چې نن ما وکی ما نور متوجه کړي د افغانستان د پاره د افغانستان د ملي ټیم د پاره لکه ټیسټ ون ډے ټی 20 میچ د پاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیاته کوم خولې به ته یوم د افغانستان د پاره.
بلور ته د کرکټ نړیوال شورا تازه د نولس کلنو ځوانانو نړیوال جام نیټه او مهالویش اعلان کړی و. افغانستان په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالي کوي. یادې سیالي د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. په دې ریپورت کې به له امید زهرمل واوري چې افغانستان له چا سره کله سیالي ترسره کوي.
د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې نولس کلنو ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یاد سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای خو وروسته له هغې چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوال شورا له لورې وځنډول شو نو د دې سیالیو د کوربتو حق یې هم ترې واخیست. د ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان په ډی ګروپ کې له پاکستان نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14 او 16 نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19 نیټه د آیرلند او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي
سیالی د جنوري په شلمه له پاکستان په درويشتمه له نیوزیلند او په شپږويشتمه له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال څلوېښت سیالۍ وشي او پایلوبه به یې د فبروري میاشتې په یولسمه نېټه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللې او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
احتیاط، تباهی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د لوبغاړو درجه بندی اعلان کړی چې راشد خان پکې خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د شلو ورځو سیالیو د توپ اچونکو په ډله کې د هندوستان روی بشنوئی په لومړي ځل اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د آسټرالیا پر وړاندې په ترسره شوي لوبلړۍ کې نهه لوبغاړي سوځولي وو چې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. افغان لوبغاړی راشد خان چې اوس مهال د ملا عملیاتو له امله په لندن کې دی، د شلو ورځو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې دویم مقام ته لوېدلی دی. د شلو ورځو توپ اچونکو د درجه بندۍ په لسو غوره توپ اچونکو کې فضل حق فاروقی په اووم او مجیب رحمان په اتم مقام کې ځای لري. د آسټرالیا د کرکټ شلوریزي سوداګریزي سیالۍ هم د دسمبر په اوومه نیټه پیل شوې. دا ځل په دې لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړي مجیب رحمان د میلبن رینیګیډز او اظهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز لوبډلو لپاره لوبه کوي. په بګ بیش لیګ کې اته لوبډلې ګډون لري چې لومړی لوبه د برزبن هیټ او میلبن سټار لوبډلو ترمنځ و چې هیټ لوبډلې ګټلې ده. دا د بګ بیش لیګ سیالیو دیارلسم پړاو دی او د تیر کال اتلولي پر سکارچرز لوبډلې ګټلې وه. راشد خان به هم د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره یو وار بیا ولوبېږي، خو هغه د ملا عملیاتو له امله سږ کال په دې سیالیو کې له ګډون انکار وکړ. تیر کال په دې لیګ کې 15 افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې د آسټرالیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له امله ځینو افغان لوبغاړو په یاد لیک کې له ګډون کولو انکار وکړ. بیا هم نړیوال کرکټ، ویسټ انډیز د یو ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې انګلستان ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. یاد لوبډلو د دسمبر په 3مه، شپږمه او نهمه نیټو درې ورځنۍ سیالۍ ولوبولې چې لومړنۍ او وروستۍ ویسټ انډیز او دویمه انګلستان وګټله. دغه سیالۍ چې د ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره شوې، په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز د انګلستان د 326 پوندو هدف د شپږو وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. په یاد لوبه کې ویسټ انډیزي شای هوپ یو سل نه سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز دویمه سیالي به انګلینډ د شپږو وکټو په تفاوت وګټله. ویسټ انډیز د 203 منډو هدف اټاک کړی و چې انګلستان په 3.5 اوور کې د 4 وکټو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د انګلستان سام کرن غوره لوبغاړی ونومول شو، هغه درې مهمې وکټې سوځولې وې. دریمه سیالي بیا ویسټ انډیز د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. یاد سیالي د ورخت له امله څلوېښت اوره ترسره شوه چې انګلستان د 200 منډو هدف وټاکه او ویسټ انډیز په 2.5 اوور کې د شپږو وکټو په تاوان پوره کړ. په دې لوبه کې متیو فورډ غوره لوبغاړی شو، هغه درې وکټې اخیستې وې او 14 منډې کړې وې. شیهو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز د دواړو لوبډلو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 15 شلوریزي سیالۍ ولوبوي. په لومړنۍ شلوریزي سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز وتوانېد چې انګلستان ته ماتې ورکړي. بل لور ته د سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د پیل شویو درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه د باران له امله ترسره نه شوه، خو په دویمې سیالۍ کې کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. هندوستان لومړی توپهنه ترسره کړه چې د ورخت له امله یې پاڼې بشپړه نه شوه. لوبڅارانو د ډي ایل میتود پر اساس پریکړه وکړه چې سویلي افریقا به په 15 اورونو کې 125 منډې پوره کوي. یاد لوبډلې د رضا هندریکس په 49 او لوبډل مشر ایډن مارکرم په 13 منډو ورکړل شوی هدف په 14 اور کې بشپړ کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه تبریز شمسی وګټله. هغه یوه وکټ اخیستې وه او په 4 اورونو کې یوازې 13 منډې ورکړې وې. په دې سیالۍ کې د هند لپاره رینکو سنگ خولوبید چې په لومړي ځل یې په نړیوال کرکټ کې 50 سیزه ووهله، هغه 85 او لوبډل مشر سوریا کومار یادو 55 منډې کړې دي. دواړه لوبډلې به یو بل شلوریزه سیالي هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره کړي او بیا به د ورځنیو سیالیو لوبلړې پیل کړي. د روان کال د 500 نړیوال جام غټون کې استرالیا د پاکستان ملي لوبډلې کوربتوب کوي. دا به ټیسټ لوبي وي. لومړنۍ سیالي د دسمبر په 14 نیټه د استرالیا په پرت ښار کې پیلېږي. یادې سیالۍ ته لوړاندې دواړه هیوادونو خپلې 12 کسیزې لوبډلې هم اعلان کړې دي. وروسته له هغې چې پاکستان په نړیوال جام کې ښه ونه ځلېد نو بابر اعظم یې لوبډل مشري څخه لرې کړ او په ټیسټ لوبې کې شان مسعود کپتان کړ. په پلان کې ده چې دواړه هیوادونه درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. بلور ته د 2024 زیږدیز کال د سیالیو لپاره د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره شول. دا ځل سیالیو ته ګڼو افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه، خو یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او نور احمد په پلاتینیم او ډایمنډ کټګریو کې پیښور زلمو واخیستل. په نور افغان لوبغاړو کې مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، فرید ملک او نورو نوموتو لوبغاړو نیم لیکنه کړې وه، خو هیڅ لوبډلې ونه پیرل. د لاهور قلندرز لوبډلې بیا هم راشد خان په سلور کټګوري کې له ځان سره د احتیاط لپاره ساتلی دی او د دې احتمال شته چې راشد خان په سګنی پی ایس ایل کې لوبې ونه کړي. او د فوټبال په لور، د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د شپږو زونونو په کچه د ولایتي کچې سیالۍ پیل شوې دي. د یاد فدراسیون په خبر کې ویل شوې دي چې په دې سیالیو کې د نږدې 10 ولایتونو د فوټبال لوبډلې ګډون لري او سیالۍ هم په شپږو بیلابیلو مرکزی ولایتونو کې جریان لري. د دې سیالیو موخه دا ده چې د زونونو په کچه ترې غوره لوبغاړي وټاکل شي او بیا د افغانستان د اتلانو په لیګ کې سره سیالي وکړي. او په نړیوال فوټبال کې بیا مانچستر یونایټیډ لوبډله د اروپا فوټبال اتلانو لیگ څخه بهر شوه. د اروپا اتلانو لیگ پیاوړي لوبډلې مانچستر د خپل ګروپ په ورستۍ لوبه کې تیره شپه له بایرن مونیخ څخه په ماتې خوړلو له یاد لیگ څخه بهر شوه. دغه لوبډلې په ای ګروپ کې ځای درلود چې له شپږو سیالیو څخه 15 وبایللې او یوازې یوه ګټلې وه. د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د خبرونه په دوی مینیمای کیو. او دا ځل په آسیا جام سیالیو کې مو د ملي 19 کلنې لوبډلې په تر سره کړي او سیالیو خبري کړي دي. د مرکې ملمه مو د کرکټ لوبو مبصر او خبريال ابراهيم مومند نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب، په پیل کې دا راته وایي چې دغه سي توقع مو لرله چې افغانستان په آسیا جام سیالیو کې په راوند یا په ګروپی پړاو کې لسیالیو بهر شي.
سایل صاحب، زما په اند باندې د دې ټول زموار افغان کرکټ بورډ دی. که څه هم دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرایلونه وکړل، 5000 لوبغاړو له منځه یو لوبډله جوړه کړه، عربي امارات ته په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنگلادیش نه، سریلانکا نه، دو اړخیز سیریزونه وګټل، درې اړخیز سیریز کې فائنل ته ورسېدل، لوبغاړو پکې شخصي کارکردګي وکړې، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې شپږ او 15 سروستر وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو، خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو، که چینا مین وو که لیګ سپینر وو، هغه یې ونه لوبول. بیرته چې وطن ته راغلل نو دا کرکټ بورډ کې دا رواج دی چې کوم لوبغاړی پرفارمنس وکړي نو هغه بې کس او بې وسه یې، نو د هغه مخکې تګ ته بیا قسم قسم بهانې پیدا شي. نو یو شمېر لوبغاړي د پاسپورټ د دوه پاسپورټونو د وجه نه ډراپ شول، یو شمېر د عمر د وجه نه ډراپ شول، خو د چا چې عمرونه هم زیات وو او د چا چې دوه پاسپورټونه هم وو هغوی بیرته لوبډلې ته راوستل شول، ځکه چې قوم پرستی وه، سمت پرستی وه، زورواکي وه، انډیوالی وه، خوښې ناخوښې وې. کرکټ بورډ چې غواړي په چا باندې کرکټ وکړي، هغه ته هر قسم لاره برابر یو. څوک چې غواړي چې د پرمختګ مخه ډب کړي، د هغه ښه مثالونه هارون په نوم باندې هلک دی، یما په نوم باندې هلک دی چې د افغانستان په کچه او د دوبۍ په سفر کې بهترینه کارکردګي کړې وې. آن کامران هوتک تر امریکې پورې ورسېده، هېواد یې پرېښوده د خپل ورور حمزه هوتک په څیر باندې. نو دا هغه مسئلې وې چې بدبختانه موږ نتیجه نن ګورو. درې داسې لوبغاړي په دې ټیم کې شامل شول چې هیڅ قسم د کلب لیول، هیڅ قسم د 19 کلن لوبډلې، او چې کوم ایمرجنګ سره دوی لوبې وکړې یا دوی چې کوم خپل منځي لوبې وکړې یا دوی چې په گرین افغانستان کې ولوبېدل، د هغې هیڅ ریکارډ یې نه لره. خو دوی په عربی اماراتو په ایشا کپ سکواډ کې دوی شامل کړل.
تاسو لاند لاملونه څه کېدای شي ولې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله یو دم بیرته پخوانی حالت ته ستنه شوې ده او داسې ښکارېدل په دې سیالیو کې چې دا د یو دویمه درجه هیواد لوبډله وي؟
بله مهمه خبره دا و چې د سفر تر شپې پورې چې په سبا باندې دوی سفر وکړي د دوی د ویزو مسله وه چې لوبغاړي په داسې یو حالت کې و چې دوی به لاړ شي لاړ به نه شي. بل دا چې څوک په سکواډ کې دي څوک په سکواډ کې نه دي دام یو غټه مسله وه، ځکه یو شمېر لوبغاړو ته چې په مین سکواډ کې چانس ورکړل شوی و کله چې سکواډ اعلان شو نو هغوی بیا په ریزرو کې اچول شوي وو. نو دغسې لوبډلې نه سړی توقع هم دومره لرلی شي، ځکه د لوبډلې د پرفارمنس لپاره تر ټولو مهم خبره دا ده چې باور ورکړل شي، کار پرې وشي، په یوولسو لوبغاړو باندې کار وشي. تاسو ګورئ چې نعمان شاه څومره بهترینه کپتانی کړې وه په عربي امارتو سفر کې، هغه د کپتانۍ نه لرې کړی شو، په ځای باندې داسې یو کس راوستل شو چې د هغه په استعداد باندې زه خبرې نه کوم، خو دا زما لپاره سوال دی چې د کوم ځای کې کپټنسي کړې وه. دغه د 19 کلنو لوبډلې سره څومره پاتې شوی و، ځکه د عربي امارتو په سفر کې د یو لوبغاړي په حیث باندې هم لوبډلې سره نه و، چېرته چې افغانستان تقریبا 12 لوبې وکړي. نو دغسې معاملونه باید کرکټ بورډ تیر شي دې لپاره چې څوک خوشحاله کی یا خپل هغه خیانتونه یا خپل هغه فساد د ځینو لوبغاړو په انتخاب باندې یا د ځینو پریکړو په باندې هغه پټ کی. نو دا هغه موقتی توګه باندې د خلکو سترګې خاورې اچولی شي، خو په اوږدمهاله کې دا موږ ته داسې یو شفاف سیستم نه وړاندې کوي چې په هغه کې لوبغاړي مطمئن اوسي او هغوی په ځان باندې باور ولري، هغوی په خواري وکړي، یو بهترینه یوولس لوبغاړي جوړ شي، کوچز د دې لوبډلې په انتخاب باندې خفه و، کپتان سره مشوره نه ده شوې د دې لوبډلې په انتخاب کې. تاسو وکتل چې درې واړو لوبو کې هم د نیپال خلاف، هم د پاکستان خلاف، هم د هند خلاف موږ لوبډله کې چینجز لرله. نو په دغسې حالاتو کې نشي کولای چې د لوبډلې څخه یو ریزلټ واخلي.
کرکټ بورډ ولې دغسې کوي؟ د دوی اهداف څه وي؟ په ټولنیزو رسنیو کې په دوی دا تورونه هم پوره شوي دي چې دوی سیمه پرستۍ، قوم پرستۍ، د غراز خپلوي، دوستۍ دې ته ډېره توجه کړې ده، تاسو یې منئ ده؟
نو دغه ټول کراجه مشینو رزلټ دې ته راځي چې مونږ نن د ایشا کپ څخه بهر شو. د هغه ایشا کپ څخه چې مونږ 2018 کال کې د دغه کپ تل ولي ګټلې و، ځکه که تاسو فکر وکړئ د 19 کلنو ډلو په کچه باندې د تجربې هیڅ معنا نشته دی، ځکه په دغه لیول کې چې څومره لوبغاړي هغوی د کورنۍ کرکټ لوبغاړي هغوی په نړیواله کچه باندې لوبېدل نه چې څوک 15 کاله یا لس کال لوبېدلي یا د غټو ټیمونو سره لوبېدلي. نو په پلان دی لیول کې یوازې د پلانینګ خبرې، د ښه انتخاب خبرې، د مثبت مورال خبرې چې بدبختانه نورو لوبډلو سره وو زموږ لوبډلو سره نه و. همدې وجه نه موږ پاتې شو او نور لوبډلې زموږ نه مخکې لاړې چې هغه کرکټ بورډ کې چې اوس چې کوم مسؤلین دي چې همیش دوی د لوبډلو په بریاو کې ټول کریډیټ ځان ته منسوبوي، بدبختانه په ناکامیو کې او په ماتو کې او په فساد کې بیا دوی شاته کیږي او دوی هغه ذمواري په غاړه باندې نه اخلي چې تاوان یې ټول افغانستان ته رسیږي. نو زما په اند باندې دغه لاملونه وو چې یوه منظمه لوبډله، یو تکړه لوبډله او یو داسې لوبډله چې هرې لوبډلې ته سرخوږی جوړله شو، هغه کرکټ بورډ په لوی لاس باندې دغه اوسني حالت ته راورسوله چې بدبختانه.
د راروان نړیوال جام لپاره څه کول پکار دي؟ دا سیالي خو پای ته ورسېدي، اوس نږدې میاشت وروسته نړیوال جام پیلېږي په سویلي افریقا کې، څه کېدای شي چې دغه لوبډله بیرته را جوړ شي او خپل پرفارمنس وکړي؟
اوس هم وخت شته ورلد کپ د پاره. دغه لوبډله په میډل آرډر کې مسله لري. اوپننګ کې حزب الله دورانی په نوم باندې یو لکشته دی چې راتلی شي اسکواډ ته. په لیګ سپنرانو کې جمیل شینواری په نوم باندې یو لک دی. ابراهیم مسعود په نوم باندې یو لک سپنر دی چې هغه کولی شي راشي. حسن ساحل کولی شي چې د یو لک سپنر په توګه باندې یو د یو برید کوونکي بیټسمین په توګه باندې کولی شي اسکواډ ته راشي. یما عرب دغه لوبډله کې شتون ډېر ضروري دی. موږ سره بالران شته دی خو موږ سره یو داسې اټیک بالر پکار دی چې هغه اګریشن ولري، هغه وکټ ټیکر وي چې هغه وکټ یې واخلي او هغه بیټسمین کله تېته مجبور کړي. بدبختانه د هغه کارکردګي د هغه ټریک ریکارډ ډېر بهتري نه دی. نو اوس هم وخت شته دی چې ورلد کپ کې موږ یو بیلنس سکواډ برابر کړو او د دې انډیوالۍ او سنپرستۍ او د قوم پرستۍ نه موږ راووځو.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدلې. لاملتیا مو منندوی يم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د ویشه به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.